ازادي راديو څلور وي ساعته
زموږ غاغله ازادي راديو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ترامپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکې رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بېوسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولی دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریځ هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری وویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتریش د حماس د دریځ هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورک وویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورکوویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشې کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمنی صدراعظم فریدریخ مرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمنی یې پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربان لپاره یو فرصت برابروي، او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلې دي چې د ترامپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخه دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن زایونه ویجار شوی دی. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې د ورستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوی دی وای په دې زلزلو کې زیات شمیر څاروي له منځه تللي او کوم چې ژوندې پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼي کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څاروي او کرنا تکیه کول او اوس اند خپلو ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څاروي د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراض لک تر لګه 15.5 ډیر مشهوي څاروي په خوندې ډول لمنځه وړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وای، وروستۍ زلزلې دوی او د دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره پکې زخمیان دي، ځینې پکې قیمتي دي، دوی غواګانې بس خرابې شي دي. مخکې نه یوګته مزل کو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هلته ورته وولو ډاکټر چې هلته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې بوځې نو هغه دومره پیسې غواړ چې هغه پیسې زموږ خبردن شي برابرول د خوراک لپاره. نه بس هغه ورته راوړې، بس هغه ورته واچول او بس دا چې به خطر شي، بس جمعې کې به د خوراک بیچ نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچلې، فقط مانونه د سې استلې دي خلکو امزان سره عمل ته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، د بل سې ډاک کې پټو کې امزان یو ځای کې تړلې، د ژمه امر روان دي خلکو ته عمومي مشکل دي. مانونه د پاره د سې خاص وختونه راشي چې د مرز د پاره همدارنګ دي ځایونه د پاره داولن نو مرسندوی درنو وختونه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په درې ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدي جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکو ماحول هغه انوایرمنٹ ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دی هند او پاکستان دوه لوبو کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو ته رسیدي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅارۍ د لومړۍ او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
سب د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. دې قوانینم تقریبا 2 قانون لري او هر قانون به ډیرې مادې لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. دې لپاره چې باید یو ښه لوبڅار واوسي.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو 100 متر پایپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی، نو دا پیغام کدي خبر کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوانی، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي، دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د راپورونو برخه پاته ورسیده. په دوه منیمای کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست د پوهنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پانځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه تشه راغله.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره پلی کوي. ما
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله
بله. چرته ادبیات لوستې دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1993 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزي پښتو څنګه ته راغلی مو په شپږتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مو ورسره نور زدکړه چیرته کړې دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شوم نو دا غو نورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ما دا غو نورسته په امدې شغلات پونتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم. ولته خپل زکړې ماستر برنامه کې پیل کړی. دا غي څخه ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالي شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپل زکړې
د ډاکټری تیسس مو پوسه باندې لیکله.
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکله چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوه دی؟
دا تیس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه د لیسانس چې د مفرداتو مربوط او مفردات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوې ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما. نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه ده چاپ خو یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباو هلته د پېښور پښتو اکاډمۍ کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شي. بس دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی را سره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم درته ښکار سوي دا کوم دي؟
ډیر زیاته مننه. ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې په یو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډیره ده. د دې ترڅنګ زموږ استاد د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ د دینی علومو کې هم پوهېد، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللې دي، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولی، ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي، نو د دوه درې شعرونه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زه کواله کې سره د ادبیات پوهنځي ما انتخاب کړی او دې تراغلی ومانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زه وخت کې خو چې ډېر لس ودریات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کیږي، نو زه سبتنام وکړ. سبتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چی وو، په هغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته، نو داسې
وبخشي شاب صاحب، یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د موږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي، ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي، نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سهم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منډه کوي هغه چاپیږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه تا تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچا باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغوی هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمنګ دا کار کړی دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدای دې تاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانی لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کدا شیر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووه یا ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه سي لیکوال د خپل باسونو ته کدا روغ وړي بهتره بنوي
ډیر به بهتره وي. او دا کار داسته خبر نه ما د فکر واخستلو مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مون دغه بسون تر غوښتي دی. او کاروان صاحب خو مون سره دلته ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیر شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه موږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ
بلې. نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولید مې دا د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصرې دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، دا مطبوعات او دغه کارونه او بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، پدې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا چې کله خبرې ورسره کوم مثلا ما چې خبرې ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنی دي چې د خپل محصلینو سره دغه برخه کې کار وکړي او
وی دې تشویقي. تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو تر رسي؟
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې ودرش تنه، خدای مې دغه نه کې ودرش تنه دی. او بلې
دا ودرش تنه کې چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیشی دلی بی. نو ودرش کتاب بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کانه هم دست دوه. دیر مننه داکتر صاحب شاب چه پر اخبروانه که من برخار سر وقست.
الله تاش خلری خوشحاله و سیگی زدی زیب خوشحاله شما چه لطای سرمی چو خبری و کردی او تاش منتوخ را کرد.
در دزل چودنی تمی و گورا زاردشم زارد شملم نے تمیو گورا کلم مازگا کلزڑ سکنڈی دید فکر غنے تمیو گورا لا سکل جوڑا ترگ چرگا چرگا وے ویل چس نے تمیو گورا ستور ستور کی گی خوالن رازی بے دخیال مرمنے تمیو گورا نلگ وخلا دانگو پور تندے قبر جنے تمیو گورا طاقت انزل زدہ چنار کامت سیالل خونے تمیو گورا
سر سر پہ په بیا سر په بیا رے بخار کی بھی ارزان استر دے رے بخار کی بھی ارزان استر دے غل چکے غل چکے اوران استر دے اوران استر دے اوران استر دے سما دسڑک کبھی لا کان استر دے سما دسڑک کبھی لا کان استر دے لا 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 لا